خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حملو پرون ناوخته د سوریې پلازمېنه دمشق کې ځینې اهداف ویشتلي. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حملې ګڼل کېږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریې د هوایی مدافع دستګاوو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د اژانس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریې بله هوایی حمله چې شک کېږي اسرائیل به کړې وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی وو.
هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه کلایم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډیر سکون راکوي هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستۍ شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شېبې رایادې کړئ نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شېبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور، پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګزڼ واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له درېمې نیټې څخه د دلوې تر شپږمې نیټې پورې د ژوند د دوه څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ.
وای ملالی لوری
دا څه خوږ شعر و. دا د څه شی رسم کړی دی
پلاره؟ دا مې خپل کلی رسم کړی دی.
وا، نام خدای دی وی په ګوتو دی برکت شه. دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی.
هغه رنګې چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې په کار وې.
رنګې در جار شه، نورې به هم درته واخلم. رښتیا چې دا سنگین لاله دې څه شو؟
هغه دې دنګړ په بر سر کې کار کوي.
ته ورغه که چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري څومره به خوشحاله شي.
پلاره هسې نه چې له کاره یو بسو.
کار خو څه تښتي نه، بیا به یې وکړي. ورغک هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالیږي.
ښه ده چې ته وایې، ورغک به کم.
هو ورغک چې ژر راشي او ستا هنر وګوري.
لالا دې جار شه، څه وایې ملالې ګلې؟
پلار مې وایي چې اوزل دلته راشه.
ښه ده، دا دی درځم.
هغه دې را روان شو چې دا رسم وګوري، ډېر به خوشحاله شي.
هو لالا مې ما ته تشویق کوي، راته وایي چې ډېره تکړه یې.
په تکړه والی کې خو دې شک نشته لورې.
ملالې ګلې څه مو ویل؟
پلار ته ورته ووایا.
ښه ده ملالې، سنګینه زویا ته دا رسم وګوره. ملالې رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې؟
ته راکه ملالې چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم.
لالا وی ګوره، دومره بخنه وی.
واه واه، نام خدای دی وی، په قلم دی برکت شه. دا دې څومره ښکلی رسم ایستلی دی. زما له خوا سل نمرې او ورسره آفرین.
سنګی لالا، دا مې د خپل کلی رسم ایستلی دی.
ډېر ښکلی دی، دا ښکلې ځمکې، دا باغونه، دا سیند، خدا سړکونه څومره ډېر دي. زمونږ په کلي کې خو سړکونه نشته. ایله یو سړک د کلي کوز سر ته راغلی دی.
خو په دې کې زما یو مقصد دی.
د څه شي مقصد ملالۍ؟
چې د خلکو ور پام شي، د کلي ځمکو او هر ځای ته سړکونه تیر کړي.
ملالۍ ګلې ډېر ښه فکر دې کړی دی. زه چې په انګړ کې لښتی تیر کړم دا رسم به لزان سره وړم چې کلیوالې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي.
الکه خیالی دا بوجی را سره ونیسا چې د ژرندې ډول ته ور پورته کو.
چنار ګله نو مې پازا باوا لږ مې خپل چورته پرېدا.
له خیالونو او چورتونو څه نه جوړیږي، له کومک را سره وکړه، ثوابه دې وشي.
سمه ده، کومک به در سره وکړم، خو ګوره بیا به سندرې راته وایې.
وایم سندرې خو داسې نخ دی چخ دی رانه واخله.
دادای درغلم
خیر اوسه.
چې داسې دا ونیسنو
وایم کور دې ودان، اوس به یې نو د ژرندې په ډول کې خالی کړو. یار خیالی د کار سړی خو نه چې لګلاس وکړم.
غنم دې خالی شو غنو، اوس نو کاسه را واخله، یو ښه مست سندره راته ووایا. نو
سمه ده، سندره به د ژرندې د دروازې مخې ته ووایو. دلته د ژرندې غږ ډېر دی، ښه نه اورېدل کېږي.
ښه نو درځه چې د ژرندې مخې ته ورته کینو.
وګوره خیالی، سندره به تم را سره وایې.
وایم په سترګو تی پایل کا زیم در سره وایم.
ژنده د خوشانده چنار ګلې ژنده کړی دی، کپ کې خوشانده اسې نه چپ کې ستړی دی،
کپ کې خوشانده اسې
نه چپ کې ستړی دی. هاي هاي
هاي هاي
واوا.
والا کچنار ګولا تاو خیالی څه سندره پایل کړی دی؟
خوشحال کاکا، خیالی ګل ډیر ښه لګدی. د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه. ما وی چې دا یوه سندره خو به زما ورته ووایم.
ښه ښه، نام خدای دې وي، خدای دې د خیالی په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته پام شي.
آمین. خوشحال کاکا، په ژرنده کې مې چورت برابر شي، د چنارګل په سندره مې بیخي زړه خوشحاله شي.
چنارګله
وای مامور کوه. خوشحال کاکا،
چې خیالی دومره خدمت کړی دی خو ته هم لږ ونازوه.
وایم په سترګو شین چای به له تورې ګوړې سره همدا هوز ورته راوړم.
شین چای او توره ګوړه خو ورجار شه، داسې وکړه چې یو څه غنم هم ورکړه. اورېدلی مې دی چې خیالی کوتر هم ساتي، د کوترو لپاره به غنم هم یوسي.
وایم په سترګو.
چې مرچ او مساله پکې واچوم که ته خپله خوندور شي.
پلوشي، ما وی چې اوس به د مینې وریجو خوږه وږمه راځي، تا لکه چې بیا شلغم باندې کړي دي.
داسې خوندور شلغم مې پاخه کړي چې ګوتې به ورسره وخوري.
یاره د شلغمو خو د هغه نوم ورک شي.
خو پرون هم ټوخی دي، چا ویل چې شلغم ټوخي ته ډېر ښه وي.
زه د ټوخي مړ کړی وای خو چې تا مینې وریجې پخې کړي وای.
خیر دی، په شلغمو گزاره وکړه، د مینې وریجو وار به هم راشي پخې.
یاره دا شلغم خو دې په تا مبارک.
واهمت خانه چیرته لاړې؟
زما د کوم یار دو سره به ډوډۍ وخورم، شلغمو میاشې م زړه سپین کړی دی.
سړی نو زه خو آرام خواړه نشم خوړی، تا خو ما ته د غلا وریجې راوړې وې، هغه خو ما بیرته خپل خاوند ته یې ولېږلې. بیا احمد خان هغه څه هسې نه چې زما خبرې اورېدلې وي. خیر کې
پلوشې، نوې مېلمانه منې؟
مېلمانه دې هر کله راشي. قندیګل ترورې ستړی مه شې.
ښه ده شې لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
آمین. تا سره راځه ترورې، دلته دې دیوال ته تکیه وکړه. راځه.
ښه ده پلوشې، د دې تر څنګ ناسته یې څه شی دې پاخه کړي دي؟
شلغم مې پاخه کړي دي ترورې، اوس به په ګیا سره وخورو.
کور دې ودان، ما ډوډۍ خوړلې ده.
نه دومره وختي به دې نه وي خوړلې. راځه زما د لاس پخلی به وګورې چې څنګه دی.
ستا د لاس پخلی ما ډېر خوړلې دي، ستا غوندې خواږه لاسونه په دې ټول کلي کې د چا نشته.
خو زما لاسونه هغه د چا خبره؟ تورې پیشو څټلې دي ترورې.
وی پلوشه خدای دې نکی داسه والی وای اوخ کې د جار شم والی ژاړه
اوس لګ مخ کې مت خان نه ډیر غوسه شو تروره وایلی چې والی دې مې نه وریږي نه دی پخې کړي ما خدا سے ورته نه شو وایلی چې هغه خود اغلا کړي وی او آرامي وی ما بیرته ور ولی گلی
تا به ورته وایلی وو چې کومه بل ورځ به وریږي درته پخې کم
دا بانه خو می ورته وکړه تروره خو بل ورځ به بیا وریږي غواړي زه به له کومه کم ورته
ته وریژو ته خفه یې دادی یو من وریژې مې درته راوړي دي
وی قندی ګل ترورې ته ولې ځان په عذاب کړی
دا نو څه عذاب دی سره ګاونډیان یو د یو بل په ښه او بد چې شریک نه شو دا نو بیا څه ګاونډیتوب شو
وایم کو دې ودان ترورې سفنه مو ډېره شه تاسو په رښتیا چې زموږ ښه ګاونډیان یې خدای دې درته اجر درکړي
لورې د خیالي پلار ویل چې احمد خان سرتنبه بنی آدم دی هسې نه د هغه وریژو په سر یې له پلوشې سره خفګان راشي نو ځکه مې دا وریژې راوړې خیر اوسه چنارګله
امیده ته د ژرندې مخې ته په دې پوزي کې نه زه د ژرندې ډول ته د غنم اچوم دستي درځم
چنارګله دادای زه کیناستم ته دې په آرام خپل کار کوه
دادای د ژرندې ډول ته مې غنم واچول زم دستي د هاس په ګام درځم
د هاس په ګام مرازه راو به غورځې د چنارګل په ګام راشه
امید ګله دا وایا چې شین چای له تورې ګوړې سره درته راوړم او که وا سندره درته وایو
چنارګلا نشین چای له تورې ګوړې سره غواړم او نام سندره بس خبرې کوه چې خبرې دی ګوړې شکرې هم دی او شین چای هم
خبرې خوبه وایم په بوجیو بوجیو درته وکم وایم کور دی لګالې ډاکشا ته خبرو ته خپې
نه نه په بوجیو بوجیو مکوه ستا دوی خبرې هم لکه یو څټه غنم داسې قدر منی دي
په دې کلی کې ته ځکه راباندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې
که د ژرندې تبېره نه وي ته هم په دې پوزي کښېنه
ښه دا دی چې ته وایې کې به نو هغه دی یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی
څوک دی
سنګین دی هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی
ښه ښه سنګین خو ډېر ګل سړی دی
او ګل سړی دی خو زمونږ عکسونه هم د بندي خانې په دیوال نه دي لګولي
سلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم السلام سنگینه ګله ستړی مشه
عزتمند اوسه چنار ګله
سنگینه دلته از ما تر څنګ کینه
هو هم دلته کینم له تا سره مې یو کارم و ته دا تصویر وګوره دا مې وړې خور ملالۍ استلی دی د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی
نام خدای دې وي څومره ښه رسمې ویستلی دی
اوهو زموږ ژرنده یې هم رسم کړی ده دا دی د ژرندې تر څنګ چنار هم رسم کړی دی
امیده د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې و
څه مقصد
په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سړک ورتېر کړی دی
هو ورته پام مې شو خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سړک دی
بس اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سړک ورتېر شي لکه په دې رسم کې
دې رسم خو ماته لوی درس راکړ که خیر و زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سړکونو غم وخورو چې سړک وي د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي
وایم کور دې لغلې ډک شه یو سړک به زموږ ژرندې ته هم راتېروي
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ځوانانو ستړي مشئ
سلامت اوسې مولوی صاحب محترمه
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې یو څو شېبې درسره کینو او یو د خیر مشوره درسره وکړو
امید راځئ هر کله راشي بیا مشوره خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده او په مشوره کې خیر او برکت او اصلاح وي
سنگینه رازه د مولای صاحب تر سنگ بکینو.
سامه ده امید جانه. مولای صاحب چه ستاسو وخونه نیسو؟
نه سنگینه وروره، زه اوزګاریم. لږ مخکې مې د یوې مهمې مسالې په باره کې مطالعه کوله. چې له مطالعې فارغ شوم، همدلته د جومات مخې ته په چمن کې د مرغانو اوازونو ته غوږ شوم.
ډېر ښایسته ځای دی او د مرغانو اوازونه هم خوند کوي.
هو امیده، دا ونې بوټي مرغان دا ټول زیروح او غیر زیروح د رحمان پروردګار ثنا او صفت بیانوي.
بالکل مولوي صاحب، همداسې ده.
ښه تاسو د مشورې خبره کوله، اوس به اصل موضوع ته راشو، خبرې به پرې وکړو او د خیر او اصلاح طریقه به یې ولټوو.
مولوي صاحب، موږ د کلي د سړکونو په باره کې له تاسو سره مشوره کوله.
سنگین ښه وایي مولوي صاحب، زموږ د کلي ډېرو برخو ته سړکونه نه دي ورتېر شوي. د سیند غاړې ځمکې هم سړکونه نه لري.
که سړکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي، ځمکې به هم ښه آبادېږي، ټیکټر به ورځي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولوي صاحب،
سنگینه ستا خبره مې بیخي په زړه ولګېده. له سړکونو سره ډېرې ګټې تړلې دي. دهقانان به خپل حاصلات په اسانۍ سره بازارونو ته رسولی شي،
د خلکو په کارونو کې به اسانی هم راشي.
همداسې ده. ښه، نو په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده چې زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ مقصد دا دی چې تاسو د دین عالم یاست او کلیوال تل د خیر کار ته رابولئ. که مهرباني وکړئ چې کلیوال د سړکونو په خیر او برکت وپوهوي او د سړکونو جوړولو ته یې راوهڅوئ.
دا کار به ولې نه کوم؟ دا خو د خیر او ثواب کار دی. زه ستاسو نه مننه کوم چې د خیر او ثواب په کار کې مو در شریک کړم.
مولوي صاحب، الله دې عزتمن لره چې زموږ د خلکو زړونه او ذهنونه روښانوي او د خیر لارې چارې راښیي.
الله عظیم الشان دې ستاسو په شان د خیر او د جامعې د اصلاح لپاره ځوانان ډیر ولري. خو زما په زړه کې یو بله خبره هم راګرځي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب، کومه خبره؟
زه وایم چې دا خبره د کلي له نورو مشرانو سره هم شریکه کړئ، چې د هغوی مرسته هم راسره وي او کلیوال حشر ته راوبولي. هغه د چا خبره غوړي بلا غوړ شي.
هو رښتیا، وبخښئ مولوي صاحب، یوه ډیره مهمه خبره رایاده شوه. د دلو میاشتې له درېیمې نېټې څخه تر شپږمې پورې کور په کور د ګوزن د واکسین کمپاین پیلېږي. ما ویل که کلیوال خبر کوي چې ټول خپل ماشومانو ته واکسین وکړي او هیڅوک هم ترې پاتې نه شي.
اوهو چنار گولا، دژرند گولا، السلام علیکم.
و علیکم السلام. وایم کور دې لغه لیډک شه عاشقا، څنګه داسې پڅنګ را نه تیرېږې؟
پڅنګ ځکه تیرېږم چې ډېر ضروري کار لرم. ما وایې که نږدې در شم بیا مې پازابوې او راته وایې چې راځه کېنه مجلس راته وکړه.
اوس دې هم نه پرېږدم، را وګرځه کور دې لغه لیډک شه. د خوشحالۍ او اتڼ وسله دې هم تر څنګ پټه نیولې ده.
نه نه، له کاره به مې نه باسې، سل زره کارونه راته پراته دي. ته خو وزګار خېل یې، په ما به غرض نه لرې. هو
ګوره، په خپله خوښه را وګرځه. وایم کور دې له غلې ډک شه، ډول در سره دی، یوه پنجه ډول راته ووکه، بیا نو چاپ چیرې ځې په مخه دې ګلونه؟
یاره چنارګوله، نن د ډول وهلو ته نه یم وزګار، زم د کلی میدانې ته.
د کلی په میدانې کې څه ګلونه کرې؟
د کلی په میدانې کې ډول وهم او کلیوال د خیر له کاره خبروم.
د څه شي د خیر کار یادوي؟ کور دې له غلې ډک شه، خو ما هم پې خبر کړه.
ګوره و چنارګوله، چې ځان خبروې بیا نو د کلی میدانې ته راشه، ډول به واورې او په هر څه به ځان خبر کړې.
دومره ناز و نخرې مه کوه، وایم کور دې له غلې ډک شه. که راو نه ګرځېدې په زور دې راګرځوم. را وګرځېږه، په زور دې راګرځوم. منډې مه وکړه، خیالي مې پرېږده.
څه دې ویل چنارګوله؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، چې عاشق درنه خلاص نه شي. را وې ګرځوه چې یو پنجه ډول پې ووکړو.
وایم بې غمه اوسه، عاشق څه د آس غوندې ګړندی هم شي، د خیالي ګل له پنجو نه شي خلاصېدی.
دهغسې په کش کولو یې راوله. ما دومره زارۍ ورته وکړې، زما خبره یې په ځمکه وغورځوله.
چنارګوله، درته م ویل کنه چې د کلي میدانۍ کې ډول وهم، پرېږده کنه.
دا د کلي په میدانۍ کې د څه لپاره ډول وکې؟
خلک را خبروم چې د کلي د سړکونو د جوړولو لپاره اشر وکوي.
وایم کور دل غلی ډکشه دا خو ښه خبره ده په شهر کې به مونږ هم برخه واخلو خو اول زما او د خیالي زړونه ښه کا ښه ډول راته وغربوه چې زه او خیالي خش پک مخیا تندر ته واچو
یار چنار ګوله چې نه به پرېږدې کنه دای ډول راځه تر تا وخت یلا
ملالای تو چه شی مینجی؟
وڑه وڑه شالو نا وڑه وڑه کمیسو نا وڑه وڑه جاکتو نا
دو چه شی وڑه شالو نا وڑه کمیسو نا وڑه جاکتو نا
ده نانزکو ما ویچه نانزکی با می کلی کاری او رانا خوشحالا بشی
نو نانزکیم کلا کلا در نخاپا کیگی؟
هو خود رانا خاپا کیگی
پو چه شی در نخاپا کیگی؟
چه جامعه او شالونه خیرن شی چه دوی پا خاورو کرن از پیره شی
خا بیا خوی نوخی ساتا چه تل در نخوشحاله ای
هو خود خی ساتم زما ساتم ور سر تیروی
نانزه کدی چه نمیگی
دیر کلی نمونه ای دی یوا بدر جمالا بلا گلان داما بلا لیلا
چې چیرته ښکلې نمونه دي تا په خپلو نانځکو ایښي دي لکه چې پلار دې راغی
هو هغه دې پلار مې راغی پلاره ستړی مې شې
ښه ده شي لورې الله دې په برکت لره
آمین
د ملالۍ پلاره ستړی مې شې
خیر به شي خدای دې مخواره وه ملالۍ لورې
پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه ته یو ځل ماته راشه چې په سر د لاسونه را تیر کړم او ودې نازوم
ښه ده پلاره
ملالۍ بیا څه خدمت کړی دی چې نازوې
صدیقې ته غوږ کېږده دا د څه شي غږ دی
دا خو په کلي کې ډول وهل کېږي
ته خبره یې چې دا ډول ولې وهل کېږي
نه نو څه خبره یم
دا ډول د اشر ډول دی
نو اشر یې د څه لپاره کړی دی
ټول ځوانان او کلیوال ورغلي دي سنگین مرغلی دی او ټول په یوه اتفاق په اشر کې لګیا دي
ښه نو په دې کې د ملالۍ خبره تا څنګه راواخیسته
کلیوالو نیت کړی چې د کلي هرې برخې ته به سرکونه ورتیروي او دا هم د ملالۍ له برکته دا ټول د اشر کار د ملالۍ د هغې رسامۍ نتیجه ده چې د کلی رسم یې ایستلی و او د کلي هرې برخې ته یې سرکونه ورتیر کړي وو
ښه نو کلیوالو زما رسم خوښ کړی و
هو ډېر یې خوښ کړی و ویلی وو چې د دې رسم غوندې به د کلي هر ځای ته سرکونه ورتیروو
دا خو نو بیا ملالۍ په دې ارزي چې ونازوله شي
کلیوال وایي چې د کلي هرې برخې ته سرکونه ورتیر شي ځمکې به ښه ابادیږي حاصل به یې بازارونو ته ځي او کلیوالو ته به د ګټې وټې طریقې جوړې شي
د نری یو مهینې وریجې دیګ خو ډېر ښه تیار شو صبر چې سر خلاص کم نام خدای دی وی وریجې ډېرې ښې پخې شوې دي څومره خوږه خوشبویي ده
نام خدای دی وی نن خو دا ټول کور د مینو وریجو وږمو نیولی دی
ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږه وي مینې وریجې لکه مشوي هماغه پرونی شلغم مې تودې کړي دي
ګوره پلوشي هسې به مې اشتیا نه سوځی د شلغم او د مینې وریجو د وږمو د ځمکې او اسمان فرق وي
ښه چې داسې ده نو راځه لاسونه دې ومینځه زه به وریجې راوړم
ښه راواچوه اوبه
نیسه لاسونه دا صابون هم در واخله زه به ګرمې اوبه در واچوم
سمه ده
زه با
به د سفیه په سر دسترخانه وارکم، بیا به وریجې راوړم.
وایم بیخي مې خوښه ده، خو بلای مه تر مخې کوه، زر یې راوړه چې پرونۍ لوږه مې ملا په زړه کې ده.
ښه ده چې پرونۍ لوږه دې په زړه کې ده، نن به نو نری او مین وریجې ډېرې ښې در ولګېږي.
توکل په خدای، وبه ګورو چې څنګه دې پخې کړي دي.
هو وبه یې ګورې، خو ډېر احتیاط به کوي، هسې نه چې یا ګوتې او یا هم ژبه دې ورسره وخوري.
دومره نو د خپل پخلي صفت راته مه کوه.
د ځان او پخلي صفت نه درته کوم، خو تا ویل چې ډېر وږی یم، ما ویلې ډېرې لوږې به ژبه یا ګوتې ورسره وخوري.
ته زر وریجې راوړه، زما د ګوتو او ژبې غم مه کوه.
لږ صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. دا د وریجې د مخې ته ایښې دي، بسم الله کوه، دارو یې که نو په خیر.
یاره پلوشي، چې دا دې څومره خوندورې پخې کړې دي، چې دا به ستا د پخلي کمال وي او که وریجې مکې وریجې وي.
نه پوهېږم چې زما د پخلي کمال به څومره وي، خو وریجې پر رښتیا ښې وریجې وي.
زه خو وایم چې هم وریجې ښې وریجې دي، هم ستا د لاس پخلی خوندور ده.
وایم کور دې وران سړیه، چې په ټول عمر کې میله ده یو ځل د ځان صفت درنه واورېده.
خو ته هره ورځ ښه خواړه راته پخوه، زه به دې هره ورځ صفت کوم.
نو ته چې د دنیا په کار کې ګوتې نه خړوې، که خواړه به له کومه شي، که د خپلې ځمکې خدمت وکړې، زموږ به هم د نورو خلکو غوندې هر څه پریمانه وي.
ولې کار نه کوم؟ دا نن دومره ستړی شوم چې مه کوه پوښتنه.
نن په څه شي کې ستړی شوې؟
د کلي په اشار کې، د کلي شاوخوا سړکونه تېرېږي، لاسونه مې پولۍ پولۍ شو.
وایم شکر چې دا د خیر په کار کې خو مې برخه اخیستې، خدای دې اجرونه درکړي.
یاره که رښتیا راباندې وای، دې مین وریجو خو ډېره مزه وکړه. خو زه نه پوهېږم چې دا مین وریجې به زمونږ کور ته له کومه راغلي وي. وایم قدمونه دې بختور وي.
نن زه دومره وایم چې په لیکلو مې د قلم رنگ خلاص شو، ځکه چې د مور د مینې داستان دومره لوی و. درنو میندو، د دلوي له درېمې نېټې څخه تر شپږمې پورې د ګوزن د واکسیناتوران ستاسو کلي ته درځي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته مو په خوله کې د دوه قطرو واکسین څڅول هیر نشي. بیا سره وینو. روغ رمټ او په امن کې اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما. السلام علیکم، د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري، او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تګل زه محترم انجینر سمسور وطن دوست یم، جلال آباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم، چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزې، د ایران ویزې اپلیکان راځي، او همدا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزې اعلانوي، نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوو. تر څنګ یې پاسپورټونو دپاره آنلاین سب د نامه او الکترونیکي تذکرو لپاره آنلاین سبنامونه کېږي، همدغه چارې زموږ په کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه، دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او قونسلګریو ته مراجعه، دا خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
دغل محترم د پاکستان ویزو په اړه بلند عمر معلومات درکم چې هغه د اکاونټ نه پیسې کمای نو کو سوګ اکاونټونه لري او ځینې اکاونټونه دي چې هغه داخلي اکاونټونه دي مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او د کابل بانک او د نور داخلي بانکونه چې دي نو دی نشته دا پلیګان نه کیږي نو یو دو بانک د جالبات خار کې چې مغې نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای د پار پیسې کټ کی نو هغه تر ډیره سوق چې دي کاروباري یې مغې ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغه نور ته پیسې کټ کی نو هر هوادوال نشي کولای نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغه ته اجازه ده همدا ډول دیګران ویزو پاړم چې هغه مخکې سوق تجربه ونره په لومړی ځل کې ډیر تیروتنې کوي چې هدف ته نه رسیږي او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزې چې تجربه پکې ونه لري او په ونه پوهیږي نو ستونز منه ده چې تر هدف ورسیږي نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی خلکو سره د قاچاق برانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي
تګل زه محترم نو دار چې خپل شخصي نظر دی او تر ډیره چې سمرا شرکتونو والا سره بلد ما او چې موږ کاروبار دی کوم پړاوونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه بشر دوستانه ویزي تر ډیره هیوادول ته اعلانېږي نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي ما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هیواد چې بشر دوستانه ویزا اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزا یا ایران ویزي چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ پاغ پړاوونه باندې مختزو نو دار چا شخصي نظر دی او تر ډیره ما شرکتونو چې څومره زمونږ ملګری دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلی او نه موږ خپل تر اوسه پورې پکې تجربه لرو
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي
زه خپل شخصي نظر ورکوم دکل سم محترم تر دا مهال چې زه په دې کار کې داخلي مو خدمت کوم نو ما خپل عملا سن دل لري پسترګو نو هغه سل په زديم بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی تر دا مهال ما خپل سترګو نه سل لري او نو مساوري دل دي نو سمرا ایجنسین چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که د څه کار کې خپل شي او ولیدل شي یا مثلا جانور دل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کی نو تر ډیره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د انلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق زحمه هم اخلي یا یو اجره هم دغه حق زحمه تاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی تاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا ک کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ
او بلې چارواکي راځي عملاً په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي نو دردا مهاله خو داسې ځانګړې مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره د ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دې اړه موږ سره به ناس ته وکړي چې دې ته ځانګړې اصولنامه جوړ کړو نو درته مهال لا دې ځانګړې اصولنامه جوړه شوې نه ده او سار نه کوي
ډېر ښه اوس یوې بلې مسلې ته راځو وطن دوست صاحب یو زیات شمیر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره کوم ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي یوازې د سیاحت لپاره ځي دوی له افغانستان بهر ته د تلو په نیت ناروغان دي یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي تر ډیره ناروغان وي ځینې سیاحت د پارزي او ځینې په سره حقایق به وایو ځینې د اقتصادي ستونزو لامل هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې په ټپه ولاړ دي، یا مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي، نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دې لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته، یا مطلب تر خپل اقتصادي اوس پورې چې کوم هېواد ته اوس رسېږي هغې ته لاړ شم، او حدی اقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي، او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږه پیسدي ده، دلته ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي تر ډېره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته چې ویزی عمر کوي، او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي، او یا کوچنیان چې ناروغان دي، نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي، تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي هغوی دې ته تشخیص کول همدلته نه شي، خو له بده مرغه ډېری ځوانان ویزی رج کوي، خپل ناروغي مرته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی رج کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي، او ویزی مرته بیا تر ډیر سکور کوي، او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډیری ځوانه طبقه، او سیاحت دپاره چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه تر ډیره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کیږي تکل سے محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولې او دفترونه لري؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه‌ګذاری کړي سره معلومات موږ لرو، بلشته دی او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هوا د سانګ لري. فعلاً موږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدانه شروع کړی ده سرمایه گزاري لاغې حد اندر رسیدلې چې بهر هم سانګې پرانیزو، نو وخت سره که وسه مو شو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هېوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله، او په دې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کما او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره به د موضوعات شریکول، چې دغسې مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو، پیسې رانه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله، یا مثلا امنی ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول، او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو د وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه، نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی، نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري، نو بالاخره ما لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو، نو دې کاروبار مې پیل کړو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه محترم زما عمر باړه پښتنه وکړه، زما عمر د 19 کال دی، او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سه محترم دغه د ټولنیزو رسنیو نه، د ګوګل نه، او د دورت نور دغه سه معلومات نه، یوټیوب کې ځانګړي چینلونه چې په همدې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري، نو هغه هم تعقیب کړي دي، او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هېوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې، نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه هم تعقیبوو او خپل هغه ستونزه بیا لو. نور د ځانګړي تر دا مهال د ځانګړي کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملي دا زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هره موضوع نوې راپیدا کیږي، او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه، مثلا یوټیوب او ګوګل او دی دوا د نور دغه سرچینو نه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکو په توګه د موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سے محترم ټول افغانان لکه د وجود وړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کیږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه با احساس افغانان چې احساس لري، نو ښکاره خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړیږي او په داسې لارو ځي چې هغه خپل ورته عمل ښکاري چې هغه مرګونه لاري، نو باغی ځي، نو ښکاره خبره ده چې ضروري پی. نو له بده مرغه دا خبره نو دا تازه خبره نه ده، د سولې سيزو رئیس دغه ځوانان مختلف لارو هڅه کوي چې تر ډیره روپۍ هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته دې خاطر ځانو رسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته او ستر لاسه کی او یا آرام ژوند پرلرونکي کې ولري. نو زمونږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسیږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زمونږ اغم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپلې نو هغه غیر قانوني لارې دي. او موږ چې د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغې هیوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هیوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فیلن په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مختوي سي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سے محترم دا چې هغه څوک زی لاغي او پختل شي، خو زه خپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغه ما جوړدلی لبد مرغه ځینی ځوانان چا کوم جیدادونه لري یا مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه دای لري، نو لاغي ځان خلاصي او پیسې تر لاسه کوي او د غلار خپلې چیزانو رسي. او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کیو هغه پیسې بچت کړي، نو لاماغه پیسو نه ګټنه کوي. نو تر ډیره ما از ما شخصي خپل معلومات دي، نو دغه لارونه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې پسلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سے محترم دا چې په افغانستان په سطح یو سروي وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېرې په دې مثلا د ترکی مرز چورته وایي، د ترکی ایران نه چې ترکی ته وړي، نو ډېرې ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې به داسې ووایم چې کمه بسادي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا کاروپایي یا مثلا نور غربي هیوادونه هغې ته رسیږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې د قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او وجه دا زما سراب دی دوی سره پیسې کې دا بیا دلته مونږ ته خو خلک راځي دا خبره مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال وي هغه پیسې بیا ته لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک تلل، خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه راپیدا شوې ده. نو قانوني لارونه هم په اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دغومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښې دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي، دا خو ډیره لویه زیاده د پیسو د کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلی؟
او بلی بلی، تکل سے محترم سام دې رسنیو کې ځینې خبرونه دي خو په ځانګړي ډول همدغه موضوعات او ځانګړي شوي لاغوي مو اوریدلي دي. عمل دلته ځینې راغلي مثلا د غیر قانون لار نمخ کې دلی بیا هدف ته نه رسېدلی، بیچارګان به د ډیپورټ شوي، یعنی هغه هیواد به افغانستان ته لیږلي، بیا دلته موږ د راځي د پاسپورټونو سب دینام لپاره نو وایي چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هیواد ته ځان ورسوو. نو بیچارګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ تک صبر کوي، اوس د پاسپورټونو بدمرغه ستونزه خپل ځای پاتې ده، ځکه د مرکزی پاسپورټ ریاست ته نوملیکنې شوې دي، زمونږ خپل دغه د موږ سره چې کوم نوملیکنې شوې دي نو په کوم چې کابل ته شوې دي، آینده تیر کال سور کې شوې دي، دا هغوی له اوس نوبت راغی، یعنی یو کال وروسته د یو افغان وګړي نوبت را رسېږي. نو له بدمرغه دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده، او د ولایتو ته چې کوم تبدیلیانې شوې دي هغه اوس مثلا ننګرهار برته ساده مثال در کوم، دغه شپږمې میاشتې په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېری دومره صبر نه شي کولی، او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې ځان رسومه او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي، ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تګ مشکل دي، ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تګ اسانه، نو دغه په نظر کې نیسي. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي، نو هغه کوم شتمنی چې ورسره یو کمی پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي.
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتمان بهر ته لاړ شي، یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې، خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولای شي ولاړ شي همدغه لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپل مراجعینو ته نه ورخایي؟
ولې نه تکل سی، مونږ کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډیره چې هغه لوستې ځوانانې پوهنتونونه فارغي، نو مونږ ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي، د واټس اپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري، او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو، په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بیلګې په ډول برته ووایم، په تیرو وختونو کې د روسیې هیواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هیواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هیواد اعلان کړي وو، او په دې ورځو کې د سلواکیا هیواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هیواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکوو، او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي، څوک چې ستونزه لري نو موږ خپله هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارې لاړ شي لوستې ځوانان، او هغه چې نالوستې دي نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسیږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي، نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورخي خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله، نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي، او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمان هغه هڅه کوي چې یو څه لکه مخکې چې ته یادونه وکړه چې مثلا سیند ورته وایي خوراکي او غرونه ورته وایي غوښه کي، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څه ورته د اروپا ورته بیږي د سترګو کې راولي، نو هغه ځوان احساساتي، نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا په هغې باندې دومره مثلا غیر قانوني لارو نه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسې په تیزۍ سره، ځکه هغه خو حتما به کې داسې یو وخور دغه چې هغه لند وخت کې غزه ورترانی زی کوي او کدا ته قانون لار نزی نو چون هر هواد خپل دویزو تر لاس بار خپل بڑاونه لري سلسله مراتب لري هغه سلسله لري نو چون هغه وخت ډیر نسی نو ځوانان بد مرغزین کړي دلی یا اقتصادي ستونزې نه یا مختلفې وجبې نو هغه وجنه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسي نو لدی وجه بد مرغ بدیل لار به نو کېدای شي دغه د قاچاقبر لارې نو هغه ډیر د اصطلاح سبب وایم چې د بدیل لارې په هڅه کې چې قاچاقبر ته لاسه چي کچ قانوني لارې زر کېدلې او ستونزې پکې نه وې نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی آزادی رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله و چې ټراول ایجنسی وبا سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوي؟
تکل سه محترم شخصا من خو د انلاین خدماتو برخه کې خدمت کوو. بیا د لوی ټراول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې بیا غو سره کاری شراکت لرو نو بیا غو سره کار په ګډه مخته وړو. نو ول نو سم شته دی مثلا د بلګې په ډول دا د عمرې کارونه دي چاروستان هوا دخل عمرو د پاره زی همدغه د ټریول ایجنسی لار نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. مثلا ځینې هوادونو ته چې وواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه د ټورستي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. شتول نامل نو سم دا خدمات شته.
او په هیواد کې د نننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسی له خوا تر سره کیږي؟
د هیواد داخل کې خو دغل سه محترم تر دا مهال خو ما سن دي اوردل خو خپل هیوادوال چوړم شي هاي مرجوونی کی ځکه عملاً هیوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زده خو خي تر ډیره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالي ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ستر صدیو جن ورځي نو لاغي نه ګټالي او د خپل د خو خي زینو د کوم سیاحت زین دي هغه تزي او خپل مصارف شخصي مصارف وبانه نو هیوادوال تر ډیره ګجوډم شي ته خبره فکر نه کوم ک سیاحتي او تورست شرکتونو د مراجعه او کیسه خپل مصارف وبانيږي او هغه ورته ختماميږي.
مالی دلی دی چې یو شمیر بهرانیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوي؟
نو دا کله محترم هغه خو دې شرکتونو ته مراجعه نه کوي، تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ماغه د افغانستان ویزه په ماغه هواد کې د افغانستان ویزه تر لاسه کوي او د ماغه چنل لار نه چدي بیا افغانستان درځي او دلته د پامور ځینو کې سیاحت کوي.
ډیر زیاته مننه خغلی وطن دوست ک په پای کې خاصت وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري؟
تکل زه محترم لتا سو نړۍ مننه چې زما کوم هوادوالو تورس او نو دی او ځوان پایز باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سره پوي کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېر ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغه بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما همدای چې مبارزه وکړي او که چیرته د بهرني هیوادونو شوق والا کمندی لري نو بیا د قانون لار نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي، له برسونه استفاده وکړي. که چیرې په کوم ځای کې ستونزه لرئ نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې